دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې غړې کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. د ځینو رپورټونو تر څنګ په دې غړې کې هارون باچا هنري غړې خبرونه درته تکرار در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبر د پاکستان حکومت د اپوزیشن پر سخت انتقاد سربیره د اضافي بودیجې د هغې مسودې دفاع کړي چې پکې د عربونو روپیو د مالیو وړاندیز شوی دی. په کوټه کې په یوه بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. او امریکایي ولسمشر له خپل روسي سیاله د اوکراین پر سر د ترنګلتیا کمولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت د خپلې هغې اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړې چې پکې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټیکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول یا ورباندې کمې مالیې وي. دوی ویل په دې توګه به حکومت وکولی شي چې 343 ارب روپۍ وګټي. ترین ویل ولس به یوازې 2 ارب اضافي ټیکس ورکوي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی. اس
دو سوا ارب روپو خبر مو 343 ارب روپو تا را وستلا خو په عام خلکو یوازې د 2 ارب روپو ټیکسونه لګي.
د مالیه وزیر شوکت ترین زیاته کړه د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه وچ پرګاډو موبایل ټلیفونونو کمپیوټر او ځنونو رشیانو مالیه ولګوي او یا وربند ټیکسونه زیات کړي. IMF په 2019 زیږیز کال کې پاکستان ته په سباندې درو کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو خو سږ کال یې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق 13 میاشتې د اسلام آباد له لوري تر ژمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی چې په جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان له څه د پاسه 2 کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار ضیاءالله لانګو ډان ورځپاڼې ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین وایي چاودنه پر داسې مهال وشوه چې د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بوزنجو چاودنه د ترهګر برید په نوم یاده کړه او پکې پر مرګ ژوبلې خفګان وخود. د زیاته کړه چې ککړه کسان به د قانون منګولو ته سپاري. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په بلوچستان کې یو شمېر بلوڅ بلتل پالې او نورې وسلوالې ډلې فعال دي. د افغانستان پر ځول شوي ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اګست کې له کابله د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هیواد پریښودو پرته ورسره بله لار نه و پاتې. اشرف غنی پرون له BBC سره په مرکه کې ویل له کابله د وینې بهېدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. د دعوه وکړه چې د اګست پر 15 د طالبانو 2 مخالفو ډلو پر پلازمینې فشار زیات کړی و خو په دې اړه یې ثبوت وړاندې نه کړ. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ورننوتل ځکه چې لوړپوړي چارواکي له افغانستان وتلی ول. ګوښه شوي ولسمشر په مرکه کې پر ځان پورې شوي نور تورونه هم رد کړل او د پخواني ولسمشر حامد کرزي دا دعوه یې ناسم وبلل چې ګواکې طالبانو ته د واک د سوله ییز انتقال په اړه موافقه شوې وه. غنی له هیواده د تګ پر مهال د میلیونونو ډالرو د غلا تور اهم ناسم وباله. د طالبانو سره د پخوانی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت د سولې تړون د جمهوري نظام د سقوط یې د یو لامل په توګه یاد کړ. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نومبر کې له CBS خبري شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. بلینکن ویلي ول چې غنی ورته ډاډ ورکړی و چې هیواد به نه پرېږدي خو دا کار یې وکړ چې له وجې د یوه ټولګډونه حکومت جوړېدو موقع ضایع شوه. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کرملن له ناټو څخه پراخ امنیتي ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په مخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکایي حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې د حساسو ډیپلوماټیکو موضوعاتو په اړه یې د نوم نه ښولو په شرط خبرې کولې، خبریالانو ته وویل چې دواړو مشرانو راتلونکي میاشت درو غونډو ته د زمینې برابرولو لپاره جدي او جامع خبرې وکړي. ټاکل شوی چې امریکایي او روسی چارواکي د جنوري پر 9 او 10 په جنیوا کې د ستراتیژیکي ثبات د مکالمې په چوکاټ کې د وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر سر د زیاتېدونکې ترنګلتیا په اړه خبرې وکړي. تر دې وروسته به د جنوري پر 12 د روسیې او د ناټو شورا غونډه کیږي او په بل ورځ به په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې یوه غونډه جوړیږي. امریکا د هغه هیواد اروپایي ملګري، اوکراین او روسیا د هغه سازمان غړي دي. روسیې روانه میاشت په داسې حال کې له ناټو څخه د پراخو امنیتي ضمانتونو غوښتنه وکړه چې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 سرتیر ځای پر ځای کړل. له دې کار سره پر اوکراین د حملې ویره پیدا شوه او ډیپلوماټیکې هڅې ګړندۍ شوې. پوتین تیره اونۍ له غربه وغوښتل چې سمدستي دې هغه ضمانتونه ورکړي. د بایډن حکومت وایي د روسیې ځینې غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي، خو واشنگټن اشاره ورکړې چې د وسلو کنټرول، د پوځي ځواکونو د تمرینونو او په ختیځ اوکراین کې د شخړې په ګډون د مسکو پر ځینو غوښتنو خبرې ښایي نتیجه ورکړي. بایډن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا وویل چې امریکا او ملګري به یې پر اوکراین د برید په ځواب کې پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي او ناټو به په ختیځې او مرکزي اروپا کې خپل حضور لا پراخه کړي. مسکو وایي پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. د خبرونو پای دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او له اپ سٹور څخه ښکته کولای شئ او هر وخت یې استعمالولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بجټ دفاع کړي چې پکې د عربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی. دا تر هغه وروسته چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن پر اضافي بودیجې زخت انتقاد وکړ، خو د مالی چارو وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر ولس یوازې د 2 ارب روپیو نور ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی. اخوا د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان وایي که د بودیجې مسوده منظوره شي نو پر ولس به د ګرانۍ بار لا زیات شي. په پاکستان کې مالی کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر 1.5 پای ته رسي، خو حکومت وایي د اضافي بجټ وړاندې کولو موخه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور شرطونه پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دي. غلام غوث له پېښوره.
تیره ورځ د خزانه وفاقي وزیر د وفاقي کابینې نه د منظوري وروسته د فاینانس سپلیمنټري بل 2021 په نوم د ټیکسونو زیاتولو بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو. د حزب اختلاف ګوندونو په دغه محل په اسمبلی کې د دې په ضد سخت ردعمل وښودلو او د حزب اختلاف وینا وه چې د دې نوي ټیکسونو سره به په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. خو بیا ماښام په یو خبري غونډه کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین په ټیکسونو کې د زیاتوالي دفاع وکړه او هغه وویل چې په عام ولس به د ټیکسونو د زیاتولو ډیر بوج نه پریوزي.
پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس
کا وسوا ارب روپو خبر مو 333 ارب روپو تا را وستلا. پا عام یا غریب ولس د 2 ارب روپو ٹیکسونو کی شایان درته هم خایم. پا هغه کی لوی شی ذاتی کمپیوٹری دی، د گنڈلو مشینان، ماچس، مالگا، سر مرچکی او د حمل د مخینیولو دارو او شایان دی. پا فارما یا دواسازو کمپنو د 1,000 ارب روپو ٹیکسونو او په مشینری د 1,000 ارب روپو اضافي ټیکسونه دي. پاتې 1,000 ارب روپو کې د شتمنو خلکو د استعمال ډیر ګران شایان مهم درته پګوت کړل، خو په عام خلکو یوازې د 2 ارب روپو ټیکسونه لګي.
عام آدمی کو پر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے.
د اقتصادي چارو کارپوهان او صنعتکاران وایي د دې اضافي فاینانس بل سره به په عامو خلکو د ګرانۍ بوج زیاتیږي. په پېښور کې د صنعتکارانو او تاجرانو د چیمبر پخوانی مشر مقصود انور پرویز په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وایي
د ټول ټیکسونه چې دي کنه سمدستي چې دي 17% ورسو د ګوره زور چرته یې زمکه باندې یې کنه هر څه چې ته پاس سواره چې په خر سواره یا په ګاډه کې سواره خو زور خو په ځمکه راځي یا نه راځي. دا ډېر کلیئر خبره ده چې دا عوامو ته چې دي کنه د زور به ملاوي کی انکم امغری اور خرچی چې دي کنه نورم به زیات شي.
د اضافي ټیکسونو په مسوده کې په موبایل ټلیفونونو 15% ته د ټیکسونو رسولو تجویز دی. د غوړو او تیلو جوړولو لپاره په درآمد کوونکي خام تیلو ټیکس د 15% نه 15% ته د زیاتولو، د دواساس کمپنو په خام موادو او د کر کروندې په موادو او په پیکشوي شودو او پیکشوي چرګانو هم ټیکسونه 15% ته د رسولو تجویزونه دي. په بیلابیل ډول ګاړو د وړو په میلیونو او غنی باندې هم اضافي ټیکسونه لګول شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د شرطونو سره سم د ټیکسونو زیاتولو او د ټیکسونو په چوکاټ کې د زیاتو خلکو د راوستلو لپاره وفاقي حکومت هڅه کوي. بیلابیل قانوني مسودې د جنوري د 12مې نیټې پورې د پارلیمان نه منظوري کړي.
د غلام غوث رپورت مو واورېده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون پر یو بل موضوع هم د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ ناندرۍ وهل شوې. حکومتي او اپوزیشن غړو د دولتي بانک سټیټ بانک آف پاکستان د خپلواکۍ زیاتولو پر ترمیمي مسودې سخت بحث وکړ. حکومت دریز لري چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF د پور ترلاسه کولو لپاره ترمیم اړین دی، خو د اپوزیشن سیاستوالان وایي یوې نړیوالې مالی ادارې ته د دولتي ادارو واک سپارل به پاکستان د نورو محتاج وساتي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هغه هیوادونه چې له بهره قرض اخلي حکومتونه یې دې ډول اقداماتو ته مجبوریږي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین چې کله د دسمبر په 13مه د سټیټ بانک آف پاکستان اکټ د ترمیم لپاره په قومي اسمبلی کې وړاندې کړ، نو اپوزیشن غړو سخت احتجاج وکړ او چیغې یې وهلې. تر دې شور وروسته سپیکر اسد قیصر وویل چې دا قانوني مسوده د خزانه او مالی چارو کمیټې ته د بحث لپاره لیږي. د اپوزیشن مسلم لیگ نور سیاستوال خواجه آصف پر حکومت نیوکې وکړې چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د پور اخیستو لپاره یې داسې شرطونه منلي چې له وجه به یې په اخره کې پاکستان په یوه کالونی بدل شي.
د خدای لپاره د پاکستان پر خلکو رحم وکړي. پاکستان مه خرڅوي. تاسو د سټیټ بینک کنټرول IMF تور کوي. پاکستان مور تسلیموي. کوم ملک چې په اقتصادي توګه غلام سي له هغه کالونی جوړ سي. دا له ځمکني قبضې زیات ظلم دی. تاسو موږ په اقتصادي توګه غلاموي.
ورته خبرې د جمعیت علماء اسلام فی غړي اسد محمود هم وکړي. هغه وویل چې سټیټ بینک خود مختار کیږي نه، بلکې د IMF تر کنټرول لاندې راځي.
آپ کی حکومت نے ان 3.5 سالوں
تاسو حکومت په دې درینی مکلونو کې بهرنۍ پالیسی هم تبا کړه او اقتصادي پالیسی هم تبا کړه. تاسو به ویل چې موږ به خودکشي وکړو خو IMF ته بلاړ نشو، مګر وس په خپل سټیټ بینک جواری کوي، په خپل اقتصاد جواری کوي.
خود مختاری خدا پر لگا رہے ہیں.
د پاکستانی پارلمان پر ویب سایټ خپاره شوی د سټیټ بینک په قانون کې د بدلون مسوده متن ښیي چې تر ترمیم وروسته به د سټیټ بینک مشر یا گورنر د وزیر اعظم او ولسمشر پر ځای د دې بینک د رهبرۍ کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د خزانه وزارت به د بینک پر پالیسیو کنټرول نه لري او نه به هم حکومت په خپل خوخه قرض ترې رايستل شي، بلکې د پیسو د ورکړې واک به هم د سټیټ بینک لمشرتابه سره وي. بل مهمه خبره دا ده چې د احتساب اداره یا نیب او د تحقیقاتو فدرالي اداره FIA به د سټیټ بینک لمشر مرستیال او د رهبرۍ کمیټې لغړو تحقیقات نشي کولای. د پاکستانی وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار شوکت ترین وایي د دنیا د هر هیواد مرکزی بینک هم دومره واکدار وي، نو ځکه په دې کې ستونزه نشته. هغه د دسمبر په 13مه یوې خبری غونډې ته وویل چې اوس به سټیټ بینک د حکومت له مداخلې پرته خپلې پالیسۍ نه جوړې کړې شي. دا وایي کله چې د IMF سره موږ د سټیټ بینک خبره رایاده کړه، نو هغوی وویل چې د بینک سره تاسو ښه چلند نه کوئ. دوی دلیل دا راوړل چې کله هم په کوم حکومت بدې ورځې راشي نو سود قرض ترې اخیستل کیږي. دا باید د دوی په وینا ونه کړو. په دې ترمیم سره به داسې نور نه کیږي. سټیټ بینک به د پیسو ارزښت او د بهرني کاروبار لپاره د پیسو نرخ خپل ټاکي. سمه ده چې د رهبرۍ بورډ به آزاد وي، خو دا به حکومت لخوا انتخابیږي. دا خبره هم غلطه ده چې هیڅ چاته به حساب نه ورکوي. په بل کې راغلي چې د سټیټ بینک او پاکستان د رهبرۍ بورډ به د پارلمان اړوند قائمه کمیټو ته حساب ورکوي. د ترین په خبره د سټیټ بینک د خود مختاری لپاره په قانون کې ترمیم ځکه ضروری دی چې که دا ونه کړي نو IMF به ورته $1 بلین قرض ور نه کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر زلات خان وایي چې په دې ترمیم سره به IMF د سټیټ بینک او پاکستان په لویو فیصلو کې ډیر واک تر لاسه کړی چې لوجبې دوی له پاکستان خپل قرض راوستل شي.
دا قسمه اټانمي د یو سنټرل بانک په یو ملک کې هم نشته. ایون بانک آف انګلند چې دی یا فیډ دی په امریکا کې هغه دومره چې کم دی نو هغه اټانومس نه دی. د خپل دغه دا چې عمده یو ضمانت اخیستلو د پاره ځکه چې ایم ایف دا اوس دې د پاره ده کې چې دا دغه به نه وي د حکومت مداخلت به پکې نه وي او ډایرکټ چې موږ کوم ریفارمز راوسته راوړو یا لکه څنګه موږ کم کنډیشنلټیز دي نو هغه کې دا و چې تاسو د یوټیلیټیز بل سیوا کې پټرول باندې زیات ټیکس لګوي.
د ډاکټر زلات خان په خبره د بل هر هیواد په شان په پاکستان کې هم مرکزی بانک د مالی چارو د نظام تر ټولو مهمه برخه ګڼل کیږي. نو ډیره ازادي او د ایم ایف مستقیمه مداخله به پکې د اقتصادي پالیسیو جوړولو یو برخه د پاکستانی حکومت له لاسه وباسي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
د بلوچستان چارواکي وایي د کوټې پر جنا سړک په بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. دوی بیګا تر چاودنې وروسته رسنیو ته ویل پیښه پر داسې مهال شوې چې په ساینس کالج کې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې د غړو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوال یې کورونو ته روان ول. هغه ګوند د پیښې پر ضد نن د کار بندیز اعلان کړی دی. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې په برید کې به ککړ کسان هرومرو د قانون منګولو ته سپاري. ایوب ترین تفصیل لري.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې پر جنا سړک باندې د ساینس کالج په لوی دروازه کې تیر شپه چاودنه وسوه چې له امله څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا چې چاودنه د جمعرات او د جمعې په منځنۍ شپه هغه وخت د جنا روډ د ساینس کالج په لوی دروازه کې دغه څخه څه ګړی وروسته وسوه کله چې په کالج کې د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې یوه دستوره و پای ته ورسېدل او خلک د هغه ځای څخه د کورو په لور روان وو. و دستورې ته د جمعې ته طلبه اسلام نظریاتي ډلې مشرانو ویناوې کړې وې. د چاودنې سمدستي وروسته مرستندوی ادارې د پیښې ځای ته رسېدلې او زخمیان د کوټ وسیول هسپتال ته رسولي. د پیښ په اړه د هسپتال بیان و سیمبیک له لوري په خبر سوي او بیان کې ویل سوي دي چې د کوټ د برای پیښ په چاودنه کې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې د ځینو وزه سامانه ده. د پیښ سمدستي وروسته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیښ وځای ته رسیدلي او الته غیر چا په رسمه ماسره کړي او د پلټنې کارې پیل کړي. خو تر دم غړي پورې څوک نه دی نیولې او نه هم چا د دې وروستي پیښ ذمہداري قبل کړې ده. وروسته د کوټ د لی سمرستیال مشر سید فدا حسن هم د پیښ وځای ته ورالي او آلته د پیښ د پلټونو جاج واخستی. پر دې محل د خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې د لمړنۍ پلټونو څخه ښکاره شوی ده چې د نڅرګندو کسان لخوا د ساینس کالج د لوی دروازې په څنګ کې د بجلی په یو کمبه کې یو نیم کیلو چاودیدونکي مواد پټ کړل شوي وو چې له امله دغه پیښه رامنځته شوی ده. ځکه چې د چاودنې څخه له مخه پولیسو او بم ډسپوزل سکواډ له لوري د ټولې سیمې نه هیوازې کتنه شوې وه بلکې د جمعیت طلبه اسلام نظریاتي ډلې د دستورې لپاره ټوله حفاظتي انتظامات هم تر سره شوی وو. د ډی آی جی پولیس په وینا چې د پلټنې وروسته به دا څرګند شي چې څه ډول دغه چاودیدونکي مواد تر دغه ځایه پورې رسېدلي چې له امله یې څلور کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې د کوټې جنا روډ د ساینس کالج چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې کله ډیری خلکو د نوي کال د مراسمو د جوړولو تیاری نیولی وو او د حکومت لخوا په کوټ ښار کې د سختو حفاظتي انتظاماتو د پورته کولو ادا هم سوې وه. پر دې پیښه باندې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو خواشینی ښکاره کړې او د عمل ښکاره ترګري ګڼلې ده. نوموړي په خپل بیان کې ویلي دي چې د بېګناه خلکو په نښه کولو کې تورن کسان به نه یوازې حکومت نیسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي. دغه ډول د یاد سوي چاودنې په ضد د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې له لوري نن په کوټ ښار کې کار بندیز اعلان شوی دی.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان پر ځول شوی ولسمشر اشرف غنی ویلی د کابل د سقوط پر مهال نو خبر چې چیرې روان دی، خو د الوتکې تر پورته کېدو وروسته پوښو چې هیواد پرېږدي. نوموړي پرون له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې له هیواده د تګ دفاع وکړه. غنی په مرکه کې پر ده د لګېدلو یو شمېر تورونو ځواب ورکړی، وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه شاملول یې د جمهوري نظام د سقوط یو لامل و. واشنگتن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د نظام د سقوط لامل د غنی ناسم مدیریت یاد کړی و. طالبان د اگست پر 15مه له هیواده د ولسمشر غنی تر وتلو وروسته کابل ښار ته داخل شول. تفصیل په دې رپورت کې.
لوګود مهالی چوپتیا وروسته د نظام د سقوط پاړه د پرزول شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی تازه ل بی بی سی سره په یو مرکه کې د هغې ورځې پاړه وویل چې په ماسپخین یې د له هیواده ووت.
Morning of that day
da haqi warasi pasahar me da hit sehen ke ham naratlal chi masbakhin bale hewad sa khawusam muktai khabar ra kade wo chi da haqani dalishmana kade chi kabul tabannan nawsi khud wa sa ta urusta da sino lama wo ghtal shul chi hamkarano tame da mili amniyat da salakar po shumul ijaza war kram chi la hewad wozi zumuntazir um so chi da difa wazir bismillah khan ra tazang wa ha wewel har sarang shwidi da haqa waqto chi ghtal me da difa wazarat ta ulad sham 25 daqiqi muntazir um khumotar ra naqlal
da غلی غنی په وینا په هغه ورځ د ملي امنیت سلاکار ډاکټر موهيب او د ولسمشر د امنیت د ځانګړي ځواک پی پی اس قومندان ورغلل او ورته ویل چې پی پی اس ځواک سقوط کړي او په کابل کې پر پاتې کېدو ټینګار وکړي دا ټول وشل کیږي. خاغلی غنی ویل چې حمد الله موهيب سخت ورخطا شوی او له 2 دقیقو ډیر وخت نه ورکړي. د خاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ولاړ شي، خو خاغلی موهيب ورته ویل چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوي. خاغلی غنی بی بی سی سره په مرکه کې ویلي هرڅه ناسابه وشول او کله چې الوتکه ته پورته شو اله هغه وخت پوښو چې افغانستان نه وځي. د محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه کې چې بی بی سی سره د هغه د مرکه بشپړ جزئیات خبرې شوی راغلی چې هغه له افغانستانه زکه وتل چې د کابل لورانی مخنیوي وکړي. د نوموړي پر فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې د طالبانو د دوو مختلفو ډلو ترمنځ د جګړې احتمال موجود چې په پایله کې د کابل 15 میلیونی خار خورې کېده. خاغلی غنی په دې مرکه کې هغه تورونه هم رد کړل چې ګوند له افغانستانه د وټلو پر مهال یې لزان سره میلیونونه ډالر وړي دي. د غنی په باور په بهرانيانو د هغه پوره باور د نظام د سقوط لامل شو. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې همدار ازویلی د افغان سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې افغان حکومت په بشپړ ډول له صحنې ایستل شوی و. تر دې مخکې د پرزول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهيب هم ویلي و چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې په تړون کې د پخوانی افغان حکومت نه شاملول د دې سبب شول چې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط شي. خاغلی موهيب په هغه مرکه کې منلي و چې ولسمشر غنی د پټینګار لکابل ووت. خاغلی غنی له بی بی سی سره په دې مرکه کې همدارنګه ادعا کړې چې د تیر نظام د زینو جنرالانو او امنیتي چارواکو سره مخکې ژمنې شوې وي چې بهر ته به انتقال شي او د ملي امنیت ډېرې کارکونکي له سقوط وړاندې له افغانستان وستل شوي وو. هغه وایي د ولسوالۍ او ولایتونو د سقوط یو لامل د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت و. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو بیا د سقوط پړه تر ډیره د ولسمشر اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي و چې اشرف غنی ورته له افغانستانه د نه وتلو ډاډ ورکړی او د افغانستان څخه وتلو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو فرصت لمنځه یوړو. د اشرف غنی پوخانی لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک ظاهرا د ولسمشر غنی وروستي مرکې ته پاک سلامل لیکلی د دښمن لوی خودل او نوستالژیک مرکې د هواري لار نه ده. له کابل تر وتلو وروسته پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې پر خپل شخصي فیسبوک سو لندي بیانې خبرې کړې او د لومړی ځل دی چې د یوې نړیوالې رسنۍ لاري د کابل د سقوط پاړه خبرې کوي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
د ایران د اټومي موافقې د بحالۍ لپاره په ویانا کې روانې خبرې د درو ورځو لپاره ځنډول شوې دي. غربي ډیپلوماټانو دا خبرې عاجلې او تهران مثبتې ارزولې دي. امریکا وایي د مذاکراتو د پرمختګ په اړه څه ویل تر وخت مخکې دي، خو واشنگتن د ایران د توغندي پر تازه ازموینې اندېښنه ښوولې. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د ایران د اټومي تړون د بیا احیا لپاره د مذاکرو اتم پړاو چې په ویانا کې روان وو، پرون ماپښین د نوي میلادي کال د پای د رخصتۍ له کبله د دریو ورځو لپاره وځنډول سو. په دغو خبرو کې د ایران تر څنګ د بریتانیا، جرمني، فرانسې، روسیې او چین ډیپلوماټانو برخه درلوده. د ایران د هیات مشر علي باقری د مذاکرو تر ځنډېدو مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مرستیالې اندریکا مورا سره وکتل. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف په خپل ټویټر کې لیکلي چې د ویانا د مذاکرو په چوکاټ کې غیر رسمي سلا مشورې روانې دي. د ایران هیات دغه مذاکرې مثبتې ارزولې دي. د ویانا په مذاکرو کې د امریکا هیات هم حضور درلود، خو په خبرو کې په مستقیم ډول برخه نه درلوده. تهران په دغو خبرو کې د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو تر څنګ یو لړ نوي غوښتنې مطرح کړي دي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت چې د ایران پر اټومي ظرفیتونو اندېښنه لري، د سیشن بې پرز ویلی وو هیواد د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د شی موافقې مخالف نه دی، خو شک لري چې د تازه خبرو پر مهال دی داسې کومه موافقه وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مذاکرو د پرمختګ په اړه خبرې به اوس تر وخت مخکې وي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په 2015 میلادي کال کې لاسلیک سو چې ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران له هغې وروسته له خپلو هغو ژمنو چې په اټومي تړون کې کړې وې سرغړونه پیل کړه. تهران په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د څه باندې 60% یورانیمو غني کول یې پیل کړي دي. دا په اټومي تړون کې د 3.8% تر ټاکل سوي حد خورا زیات غني سوي یورانیم دي. ویل کېږي له 90% غني سویو ایرانیمو په اټومي وسلو کې کار اخیستل کېدای سي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په تهران کې تیره شنبه ویلي وو که په ویانا کې د مذاکرو تازه پړاو ناکام هم سي، ایران نه غواړي د خپلو غني سویو ایرانیمو اندازه له 60% واړوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران لخوا په ذاته د نوي توغندي پر توغولو اندېښنه وشوده او وی ویل دغه توغول د ایران د میزایلو له پروګرام سره مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل دا تحول داسې وخت راځي چې ایران هڅه کوي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د ډیپلوماسۍ لار تعقیب کړي. ایران پرون ویل چې د یوه توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې په ذاته وتوغولې. ایران نور توضیحات ندی ورکړي چې دغه وسایل د مځکې مدار ته ورسېدل کنه، خو وی ویل چې دا مدار ته د سټلایټونو د ځای پر ځای کولو د هڅو لپاره یوه ازموینه ده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، دا د پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت د خپل هغه اضافي بودیجې د قانوني مسودې دفاع کړي چې پکې د نویو مالیو لګولو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر مسودې زخت انتقاد وکړ او ویل چې نوي ټکسونه به پر ولس د بار زیاتېدو لامل شي. خو د مالیې وزیر شوکت ترین تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل په اضافي بجټ کې پر هغو شیانو د ټکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. ده زیاته کړه چې د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو، موبایل ټلیفونونو، کمپیوټر او ځینو نورو شیانو مالی ولګوي. IMF په 2019 زیږدیز کال کې پاکستان ته په څه باندې 3 کلونو کې د 6 اربع ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو، خو سږ کال ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د بلوچستان د اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار ضیاءالله انګو ډان ورسپانې ته ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماخوستن پر جنا سړک وشوه. د کوټې د پولیسو مشر فدا حسین وایي چاودنه پر داسې مهال شوي چې د جمعیت علماء اسلام نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان ول. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان پر زول شوی ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په اگست کې له کابل د ناڅاپي وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې له هیواد پریښودو پرته ورسره بل لار نه و پاتې. اشرف غنی پرون له بی بی سی سره په مرکه کې ویل له کابل د وینې بهیدنې او د ښار د ویجاړېدو مخنیوي لپاره ووت. طالبان وایي پر هغه ورځ ښار ته د ګډوډۍ مخنیوي لپاره ورننوتل ځکه چې غنی او نور لوړپوړي چارواکي له افغانستانه وتلي ول. غنی د حکومت سقوط یو لامل له طالبانو سره د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د سولې موافقه وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نومبر کې له CBS خبري شبکې سره په مرکه کې د افغان حکومت سقوط پړه تر ډیره د اشرف غنی پر ناسم مدیریت اچولې وه. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین د زیاتې شوې ترنګلتیا د کمولو غوښتنه کړې چې روسیې له اوکراین سره پولې ته نږدې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي او کرملن له ناټو څخه پراخ امنیتي ضمانتونه غواړي. بایدن پرون د ډیپلوماټیکو هڅو د پیاوړتیا په موخه له پوتین سره 50 منټه ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکایي حکومت یو لوړپوړي چارواکي د نومونو خوولو په شرط ویلي چې دواړو مشرانو راتلونکي میاشت د درو غونډو لپاره د زمینی برابرولو لپاره جدي او جامع خبرې وکړي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو واورید او وس هم وخت دی د ونیز خبرونه هارون باچا هنري غړی چې پکې مو دا ځل میلمه د پیښور یو پیژندلې سندرغاړی ګل اکبر راهی دی. نوموړی د هنري کورنۍ دی او له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې سندرې وایي. راهی له احمد ګل استاد هم زده کړه کړې. دی وایي هنرمندان باید د هنر ترڅنګ کوم بل کار روزګار هم ولري چې د ژوند اړتیاوې په ښه توګه پوره کړی شي. د ده نورې خبرې او سندرې په خپرونه کې واورئ چې کوربه یې هارون باچا دی.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی دا اوریدونکو هم زه هارون بچا درته سلامونه وایم. دا نیمو خبرونه ته له پیښوره پیژندل سندرغاړې ګل اکبر راهی مل مکړه ده. نو وړې له مودې راځي سندرې وایي د سیمې له تکړه سندرغاړو یادېږي. پرستایو کې د راهی ځنې نوې سندرې هم پر انټرنیټ خپرې شوې دي. پر هنری کارونو خبرې ورسره کوو. سندرې هم ورو په ټلیفون را سره ده. راهی جان ستړي مشه خبرونه ته خراغ لیو مننه چې مونږ ته د وخت راکړ.
مننه بچا جی او جهان مننه تاسو ډیره شکریا دا کوم چې په خپلونه کې تاسو مونږ ځان سره شریک وو او خصوصي بیا دا هغه پښتنو رونو چې کوم پښتنو رونو زمونږ دا پروګرام اوري او زمونږ د پښتو کلچر سره مینه ساتي نه غوي ته ډیر سلامونه مداغین ډیره شکریا دا کوم.
او نه ډیر مننه. نو راهی جان اول خو اوریدونکو ته د خپل کلی کور په اړه معلومات ورکړي چې په پښتونخوا کې د کم ځای چرته زیږیدلې چرته رالو شوې او بیا به د موسیقۍ استاد هنر خبرو ته راشو.
جی زه خو بدو ما زه خو خپل د پیښور اوسیدونکو وم د رنګ روډ ته محمد ګړې دیر کول نه دا زما علاقه ده زما بچپن شوی دی او بل زما کم وارث شپ شو دا شه اکبر نومو تقریبا 50 سال د پښتو ژبې خدمت کړې سندرغاړو.
ها
او بل زمون ماما چې کوم دی احمد ګل زما ماما دی دغه خوریمه نو واڅاغو ښکارس پورې د تاسو په پته لګې څنګه تاسو دا سره اغوندي
نه هیله کوم.
نو بل دغه زما جی بچپن په خبر کې شو دا زما کورنۍ دی.
ډېر ښه. نو کورنۍ دې هنري کورنۍ ده، پلار دې هم سندرغاړی و، ماما دې هم سندرغاړی دی، خدای دې لري یاد په خیر د احمد ګل استاد. دا وخت عمر څومره دی راهی جانه؟ او د موسیقۍ زده کړې دې کم عمر شروع کړې وې؟ بیا ورسره په څنګ کې د سکول کالج هم زده کړې کړې دي کنه یوازې بس موسیقي دې زده کړې ده؟
جی سکول خو ما ویلو، او سکول بس داسې پکې داسې چار زاله چې کله ما خپل ماما وورېدو نو بس بیا ما نه سکول هم ختو، ما نه چې کار ما یادول هم ختو. موسیقۍ سره مې انتهایي شوق شروع شو. نو بیا د 10-11 سال نه ابتدایي بیا ما د 12 سالو ما چې بیا ما د ساحل صاحب یو کلام پی ټی وی باندې ویلو راغلی و خالي خالي لاسونه درغځله، او عمر جی زما تقریبا دې وخت کې وی دغه 34 سال وی 34.
راهی جان استا سره خبرې نور هم کوو، استا په هنر او تا خو بلا زده کړې کړې دي، بلا کار دې کړې دي، خو منځ منځ کې به په دې خبرونه کې بستا ځنې یو شمیر سندرې مې هم راغستې دي، غبا موردون کو ته اورو چې زمونږ په خبرو دې تنگ نشي. نو دا دې پرستاو کې ټپې ویلې دي. راهی جان استاد آواز خو بس هغه د احمد ګل استاد انداز دی، هغه اوچت سرونو کې سندره وای او بلا خواري بدی کړی نو زده کړی دی هم له احمد ګل استاد کړی دی نیخ پنیغه کنه بل بل استاد دی لارو یا لری
مننه بچا جی چې یو جهان مننه ازما خو جی استاد خانه چې کوم دا هغه زما بخیار استادو نثار استادو لکه د جعفر بابا چې کوم بچو خیال څه سره ټول مرغو لکه کرارټ بغول هغه د باجی د هارمونیم هم ماسترانو او د سور د سنگیت له هم واقف او بل خپل ماما نه هم ډېر زده کړ کړه هغه په تور د دې چې د आवाज بز سنگ لکه دا وسینګه لکه د سره یو شان شو خو زه ډیر کوشش کوم خو سه نشم جوړې د سینګه زمون او ماما ده
او تا چې بیا کله د سندرغاړي لپاره غوښتل چې سندرغاړي جوړ شي आवाज جوړ کې د आवाज پریکټیسونو کې مشکونو کې سمره استاد به تسوی سمره خواري به د کوله سمره ساتونه غنټې به د دورځي ریاست ریاست کوو پریکټیس به کوو یا اوس هم کوي کنه دغه د ریاست خپل دغه توخې
جی بچا جی زب همیشه چې کله د کور نه وروتم نو هغه ټیم کې دا شاور کې دا ډبګره یا د ډبا او دا چې په ځلم د خپل کور نه زمون د کور نه پیادل تقریبا 40-45 منټ مزل دی نارمل منډه بزر په منډه روان شم زمون علاقې کې دا د وزرباغ یا دی او تر پټ وزرباغ دی یا کدن خلک دا سو کرکټ کې سو کرنین کې سو سکه سو سکه دبا غي د ومن د راتلم ما باغي کې بیارلین کولای کې بتاګې دم او درې دم بنا دا باغي نظر تر ټوله کمرې پورې وځي چې کله دفتر ته وزرالم ته صاحب او ماته سپرل ته لې کینو کې به خولي خولي او ما باجر واغسته دا باغي سره आवाज ملاولو چې ساده ګا ما په دانی صدا आवाज ملا کله ملا پونه لا ګول کله سبب ملا ګول او خاري می بچاجي انتهایی کړې ډېر ځکه خاري می کړې دا فن سره لیل محبت ډېر زیات ساتلې
کم وخت یا کم کال و چې ته تا ته معلومه شو چې یا داسې یو سندره دې مشهور شو په ټي وي یا په ریډیو یا په محفلونو نه چې ته ګنې بس اوس یو سندرغاړی شوې او خلک دې په دغه نامه او په دغه توګه پیژني که نه هغه هغه دغه دغه خبرې څومره وخت شو
تقریبا 22 سال چې کله ما د ساحل صاحب کلام فرسټ ټایم ما په ټي وي ویلو راغه د خالی خالی لاس نه دروځه نه پر له ورو ډېر ورکو ته ما او دا کلام چې کلام او کو دا هو هټ شو بیا دکاندار ما تاو پر کو تاسو مونږ لا یو البوم کوي دا البوم کې جمع دا غانو کو خوب کې مې دلې واپس را بنا رسې کې ډېر جړې دم او مې دا و کيو چې سې اکبر مسکوراو پر چلې جانا دا مې او کا لکه دا سه هم نور ډېر اټمونه زما مشهور لکه خپل بیا کلامونه چې دا غي نه پس پس بیا چې کوم دي نور هم مشهور شو لکه خالد ملک صاحب زما او شاعری دا او زما کمپوز دی تا یې مزستا یې ما زمين پتا یې ما لتی دی جون په ما تا نه جدا یې ما دا بیا هم هغه ته مو وته اوس وخت دور کې دا خیبر سے یو کلام ما ویلې مين بدنام وشي په ور مې مو وجنا کال کوم سه زبر هر مې مو وجنا دا ډیر وته
اوریدونکو د ګل اکبر راہی د بل سندره مور د راہی زمونږ د نننه هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملما دے راہی گل تو خبا خپل ڈل ہم لری کنا چې څوک دی دعوت کی موسیقی پروگرام تر بیا بزئی چې لدغ لارے زمون دغه ملګری ستا غوندې هنرمندان زیاده د خپل کورنۍ ساتي خپل ژوند مختوڑی نو د موسیقی ڈل پر لری پروگرامونه دی وی کلا کلا
جی او ما سره خو او ماشاء الله ډیر خو گروپ ته
ها
او همیشه کوشش دا کوم چې زه د ګاډن کوزیګه ما یو پنجو سل کسان ما پی جنی مشدا چې ما سره کم کسان کو زیږي چې هغه هم پی جنی نو زه ها بچا دی مې شدا کوشش کوم چې زه 1 لاس کسان زه ځان سره ګرځوم لکه ما سره طبل نواز کوم دې ذل بیکار استاد دې چې ډېر لاله ګرامي او بل طبل نواز ما سره خپل ماما دې چې چمګل ماما هغه ما سره لکه هم په ګروپ کې وی باڼه بل کلا کلا دا چې ما سره امجد ملنګ کلا کلا جو خو بهر حال ډیر زیات تر سره دا ذوالفقار استاد زوی دا غواره د امجد ملنګ غواره چې کم دی هغه ما سره صدیق ملنګ رباب باندې هغه نو ځان سره دا زما ارکستر دا چې ما سره ارګن والا شو ورګره دی ډیر خرور زمو پیرو شامل دی هغه ما سره ګروپ دی دا چې سره نور مرګری شو زه احمد ګل استاد یو نوسی دی اور یہ اجگل نہیں ہے کہ ہمارا بس یا دل میں کنا سی لو ہمیں شمول میں پروگرام میں بھی گزارہ کی گئی بس چھ تا ہو واڑی میں شمول دی نا کپڑا جامہ واڑی دا ضروری دا بچو تعلیم میں شو دا بچو من رس شو نہ دا ہو ہم خا دے لبا کسی کو مجبوری کو لشل لیتے بغیر قسمت خبر دا کم دا سے او یہ میدان کنوں دا دیر کسی والی میدان دا چاہیے کہ کم والی نو کم جاتے دا فکر راضی او محمد پکار یو خپل مشکات کوي زه خپل دغه وخت مونږ برقرار ساتم تقریبا 25 سال نه د خپل یاد نشتی یو وخت مونږه مونږ کدا شي وي لکه مونږ دغه وخت خو بیا هم لکه لسکا لوشو سوچ دا کومه چې ما لکه لمه زندگی فن ته ورکا او چې زندگی ژوند ورکو به فن ته لکه چې دا زمونږ کلچر دی زمونږ د پښتو پروسته خو مشو دا بار حل کدا سوال کو الله د چې الله د څه نور هم زمون څه وسینه ګلوږي
بس تر ازا اوس خو میار شا کنا زما د خو زړګي قرار شا کنا بس تر ازا اوس خو میار شا کنا زړګي قرار شکنا بس تر ازا ما پتړلی د شرطونه نظم ستا سودا مالتا ما پتړلی د شرطونه نظم ستا سودا مالتا نن چې یو نسم او د دنونا نظم ستا سودا la 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 la
ساده جانانا بھول گخیار شکنا زماد خوب زڑگی قرار شکنا بس تیرا زا اس کو میرا شکنا زماد خوب زڑگی قرار شکنا بس تیرا زا ما پہ تڑلی دشر گنا نظم ستا سو د مالتا ننچلو نسم او دی گرونا نظم ستا سو د مالتا
راہی جان تا ویل جته خو مزګزارا انسان مزونه کوي هیڅ مز دنه نه خطا کیږي او بل زیاده پسند کی خپل هنرم کوي د زمون پټولو نه کې ځینی خلک بیا موسیقي ته او موسیقارانو ته او سندرغاړو ته داسې خ نه ګوري کنه په خسترګانو یا بیا ک د کرخیا خو ګوري افغانستان کې چې د حالات بدل شو ول ته خو مکمل بندیز لګیږي د په موسیقي په هنر په سندرا وچ دا بن کوي نو دا دا ولي تا سم ته فکر کوي چې دا سندرګنی دا سي ګنا دا یا کوم بد کار دی دا ځنې خلک وسره ولي مخالفت کوي
جی مون خو زبردست مو چې دا خو دا هر صد الله رسول کوي رزق چې د انسان په سکه لیکل شوی وي هغه الله هغه قسمت هغه ته ورسي او بهر حال بچا چې لکه هنر سر زما ډیر انتهایی مینه ده چې ژوند دې منو زه دې نه اورې دې نشم غزل شو یا لوب شو یا ټپ شو یا چر دیتا د بچپن دا زما لکه په وجود کې وینه کې زما شامل دي نو زه دې نه خوړې دې په یو سیټ هم نشم دې سره مونږ نه لري دا او لرو به چې تر کومه ژوندګي زه خپل هم دا ما چیرې زما دې پښتو او فن هم زمونږ دا فن هنر دی وی او دې سره سره هم مونږ ته پکای دي هر یو زمونږ فنکار روتا ور سره 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 کاروبار پکار دی زما زم کی هم دادی چیرې مطلب دار زما هم دا چې روزګار شروع شي نوخه خبره به زکه چې زمون فن کې کله کله هم لکه چې دا کرونا رااله دغه چې هم لکه دوه میاشتې په کال کې راځي اړ په شکل وی یو د اړ میاشت یو د په شکل دي کې زمون پروګرامونه نه وي دا چې لکه او ماش ولکه مطلب جن میاشت کې هم زمون پروګرامونه نه وي زکه چې ودونه نه ني زمون پروګرامونه نه وي نزه مده چې دروجې مش پکې راشي دا چې بارفات راشي دا چې مارم پکې راشي تقریبا څو انځ شپږ مش زمون چټي راځي یا انوهر پنکار روډ ته نه هم دا خواسته چې دې سره سره اس کار کاروبار ضرور پکار وي کله انسان کار نه ویني دا انتنا سره سره چلي
ها
یو خبره مې کوله بچا جی اخیره کې
ها
ها ما ویل چې دا سمره زمون د فن خلک دي کنه نو دوی ته ټول ته زما دا خواسته چې دوی فنکاران زونه یادوم خصوصي چې د خپل استاد انتهایی قدر دي ډیر انتهایی مینه محبت استادانو لور کی ورته تاسو ته
سم ده بس تاسو پیغام په دې هله چې دغه د هنر د میدان ملګرو تر رسیدلې وي خوشاله اوسې دا ګل اکبر راهي اوریدونکو سندرغاړه په پیښور کې تاسو سندري اوریدي خبرې هم یو شمیر را سره په مختلفو موضوعاتو وکړي او د خبرونې وخت په سپایت پر رسیدو دی په اخر کې د ګل اکبر راهي د ټپې هم یو بل رقم روانه ټپې ویلې دي د ډېر مزیدار دي په دې هله چې خوند تر واخلې او موږ به اجازه درنه وغواړو د خدای په امان
مشال بنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګهړې خبرونه
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا جغور لشی.